د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي خو د خبرونه پایل دی لمړی په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د سلو پرمحل د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی د کمیسیون نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اوه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپل د اقداماتو ته چې له نړیوالو اصول او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غا کړی چې افغانانو سره بایزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت خپل کورنۍ جلا نه کړي د بسرحد خبريالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غا کړی چې په دې هیواد کې دغه خبريالان دي نه باسي د ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي بډې ترې اخیستل کیږي په خپل سری ډول نیول کیږي د کورونو د خوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دورسته یو شمیر خبريالان پاکستان ته کډوال شول که څه هم د دوی دقیق شمیر نه دی معلوم خو د بی سرحد خبريالانو ټولنې ویل چې شمیر له 200 زیات د بلوچستان په چمن خار کې د زرګونه کسانو پرلت او اعتراض نن د 13مې ورځې په مخه هم روان دی معترضان د چمن او سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په خبرګون کې راټول شوي دي د ازادي رادیو مشال څنګه خبر ورکوي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورت لرل لازمي شول د سوداګرو ټولنو سیاسي ګوندونو او عامو کسانو د پرلت د اکتوبر په 21مه پیل شو پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل ورسته له هغه لازمی کړل چې د سباندې اول اصله کې بیا اسناد افغان کډوالو استلې پیل کړل د اسرایلو صدر اعظم وایي چې هیواد به له جګړې ورسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومه مودې پر غاړه واخلي بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه د اسرایلی برمتو د خوشی کېدو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر اوانو عملیاتو کې د لاندو وقفو نیولو ته تیارای وخوده خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشی کېدو پرته به عمومي اور بند ونه شي د هغه لږ څرګندونو په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د تړانګې پر قلم راو چې شاوخوا د 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکې ته دوام ورکړي د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 تنه وګړي او د هغو د کورنۍ غړي بنن د غزې له تړانګې څخه مصر ته وایستل شي د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رفاه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بیگا له مصری او اسرائیلی چارواکو سره تر خبرو وروسته ورکړل شو د بیان لمخې دا کسان به وروسته قاهره ته واستول شي او له هغه ځایه به د حواله لارې رومانیا ته ولاړ شي د راپورونو لمخې په غزه کې شاوخوا 350 تنه رومانیایان دیره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده د ممبئی ښار د کرکټ په سټډیم کې د روانې لوبې پچا افغانستان وګټله او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه یې وکړه لوبه رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدران پیل کړه افغانستان تر اوسه په 14 اوورونو کې 9 منډې کړي او یو لوبغاړی چې رحمان الله ګوربز وسوځېدلی دی افغانستان په وروستیو 4 لوبو کې د انګلستان پاکستان سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی خو نیم پایلو به تر رسیدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه هم بل لوبه وګټي
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خاوره کې د بی اسناده افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغو کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د جنو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هیله پاکستان ته لاړې چې هلته به یې جنو زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته له دې چې د اکتوبر په ریو کې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو لپاره څه کم یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکي خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونې میلمنی دی د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی، د بشري حقونو فعال ممتاز یوسفزی او مدني فعال پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د شپږ لکو او اوو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغو کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې هغوی د دې لپاره تللي دي چې یوه درېمګړي هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللي دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لوڼو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوئ چې د دغسې کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت له خوا څخه هغوی ته هغه اخطارونه ورکول شوي دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغوی قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسید د خوندو چې ما سره په ګروپ کې شریک دي. هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغیدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځیدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لحاظ دوی دا بهتره وګڼل چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو. فامیلونه په دې باندې وهڅول چې مونږ باید دا فرصت مهیا کی ترڅو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه وکړله امسایه هیوادونو ته، چې دغه جمله څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډیر هلته راشه درشه لرو افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حد پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بل اخره مونږ سره به څه وشي.
بل ډېره مننه محترم نیازی. محترم یوسف زی، فکر کوي چې د سی افغانان ستاسو په نظر ډیر وو چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوړې درس ووایي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، وروڼو ته، خویندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستئ چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو. نو ډیر کسان خپل اولادونو په خاطر هجرت وکړه د همګه نګري همسایه چې پاکستان نه، دوی ټول پاکستان خواته لاړ چې دوی خپل درس ته اولادونه خپل درس ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه چې دوی دفتن پاکستان لکه همګه نګري همسایه وه او داسې متوقع د دوی نه نه و چې داسې مهاجرین داسې بدون نه د هغې نه چې یو میاشت دوی ته مولت ورکړي او دوی خپل د وطن راوباسي. نو دی خپل د څه کسانو چې ټول خپل دارایی کور هسته د لاس سما کې دی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر اجرت وکړه او اخواته دوی دی به ته وشاله دوی به ته واپس افغانستان ته چې راستنه شو دوی نه هم کور لار هم ژوند نه لار اوس هم به کور پاتې شو نو موږ د ټول افغانانو داسې د دوی داسې توقع د پاکستان نه دوی باید خپل امارت د دوی ته باید ځان ځوابونه باید ورکړي ځکه چې د درې دوه څلوېښت کاله چې په افغانستان کښې دا جنګ روان ده ډېر کسان مهاجر شو یا ډېر کسان خپله خپل سرمایه ګذاري په پاکستان کښې وکړه اوس دوی ټوله سرمایه همهلته پاتې شو او دوی راستنه شو بېرته افغانستان ته خو د یو لحاظ نه ښه دی خیر چې موږ افغان بېرته خپل وطن ته راشي موږ لکه وایو چې د پردي ته هغه د دوه ورځو دی هغه د پردی مملکت دی خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا دوی چې دوباره رالیږل شوی وی خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یوه میاشت خو څه نه کېږي ځکه چې دوی اخواته هم د دوی تعلیم ته تحصیل را پاتې شو او دې خوانه هم یعنی د دوی یو کال زیاتره هغه تحصیل چرته کړی و مثلا دوی ځان حتما ډېر کسان په پیسو ځان هلته لاجې سر کړی و چې یعنی هم فیس ورکوله هم داخله یې ورکوله داسې مفته راګان هم خو نه وه هغوی هم د منځه لاړ نو ځکه چې پیسې هم پیسې لار هم ژوند لار هم بېرته واپس وغی بله خره چې دغه وخت هم د دې راایستل نه و ځکه چې ډېره موږ سخت ژمی په مخ لرو حداقل دوی ته باید شپږ میاشت تر یو کاله پورې دوی ته باید وخت ورکول شوی وای چې تاسې دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول یا حداقل بېر دوباره د مکاتب افغانستان کښې شروع کېده یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسله نه وه
بله صاحب ډېره زیاته مننه محترمې یوسفزی محترمې پښتنه ځواک تاسې داسې نجونې پیژنئ چې له پاکستانه ایستل شوي او زده کړې هلته ورڅخه پاتې شوي وي
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو او د تاسو ګرانو مېلمنو ته همچنان تاسو ته خدای وکړه چې جوړ او روغ اوسئ
سلامت
ډېره مننه نو خوشحاله یم چې په دې بحث کې او په دغه د خپلو افغانانو سره چې دلخوږی یا هغه د زړه رازونه یا د زړه دردونه ورسره باندې په دې برنامه کې تا سره مزه اشتراک کړی دی ډېره مننه بله داسې کسان چې د پاکستان څخه وتلي دي هغه مونږ د خپلوانو له جملې نه هغه ما خپله خاله لور کېږي چې هغه خپله د تحصیل لپاره هغه هلته د خپل کوچني ورور سره تللې وه نو هغه غوښتل چې یعنی ډېر پیشرفت وکړي دلته په افغانستان کښې ډېره یو لایقه ډېره بااستعداده جلۍ وه نو د ډېر وړکې کوچني ورور سره پاکستان ته مهاجره شوه د همدغه حالاتو په خاطر باندې هغهلته د خپل تحصیل د ادامې په خاطر باندې هوټلونو کښې بې شپې سه تېرولې کرایه به یې په ځان باندې ورکوله ډېر مصارفات پهپې راتلل خو دې هم سربېره په دغه مشکلاتو بیا هم هغهلته دې ځان ټینګ کړی و د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي یو ځای ته خپل هدف ته ورسېږي نو متاسفانه کله چې هغې خپلې زده کړې شروع کړې د زده کړو لپاره یې ځان ته زمینه برابره کړه هلته د کار او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهدافو ته ورسېږي نو متاسفانه چې
آیا هغه اسناد لري او که بې اسناده ده ځینې افغانان دي چې کېدی سي په پاسپورټ ویزې تللي وي خو ویزې ختمې شوې دي یو شمېر کډوال داسې هم دي چې اته څلوېښت کاله پخوا تللي دي خو هېڅ سند یې نه دی اخیستی او پاکستان وایي چې هغه کسان دوی باسي چې اسناد نه لري یا یې ویزې بشپړې شوي دي ختمې شوي دي او هغه کسان نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزې لري
که موږ ورته وګورو یعنی د ما دغه د خاله لور چې زه پوهېږم او د دوی نه احوال لرم لکه موږ خپلوان دي نو هغوی اسناد لري هغه بې اسناده نه دي تللي ویزه لري دوه کلنه ویزه یې درلودله نو د هغې وخت هم پاتې دی
یعنی له خطر سره مخامخ نه ده چې وویستل شي
نه 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 د خطر سره مخامخ نه ده چې وویستل شي خو که موږ ورته وګورو یعنې د هر لومړی د هر څه نه مخکې د پاکستان دغه تش په نامه مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو یعنی باید موږ یې په ډېر وغندو یعنی په ډېرو سختو ټکو یې غندو یعنی د نننۍ د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر باید له یاده ونه باسي چې د ده تاریخ هم له افغانانو سره تړلی دی خو نه پوهېږم چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې سربېره په دې چې افغانستان کې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دی هغه افغانان چې هلته تللي دي نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده، نو دا د دوی اقتصاد ته یعنی هغه مفیده تمامېدل که هغه هلته پاتې شوي وای، هغه هلته دوی صحیح درسونه ویلي وای، تحصیلونه یې کړي وای، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل. خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان نجونو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره نجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري. هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري، یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورت نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي. بعضې کسان شناخته کارتونه چې لري، شناخته کارتونه یې جالي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري. او هغه کسان چې پاسپورت اخیستې ده، ویزا یې اخیستې ده، هلته تللي دي، میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنی هغوی نه دي دغسې وي جواب سوي د دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل. هغوی هم یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی داسې یو سیل غوندې انتقال شول لاړه پاکستان ته. اکثر د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکې کې دي. نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان سنت ده د راتګ په حالت کې ده، هغوی هم یو ډول ستونزې کوي. نو په کل کې مونږ ویلای شو چې ډېر خونیز مرکزونو کې دوی تحصیل کوله، یا په پوهنتونونو کې داخله اخیسته و، په پرایویټ پوهنتونو کې. نو ډېر کې ده، به هدا زخت زیات ده، دا به یو ډېر سخت ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول دسي نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان لپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنی د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته. خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخ کې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ شوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده، او همچنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
بله، ډېره مننه کورودن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چلته دوی زیات میشتي، خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول. کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بی اسناد افغانان دی ووسی، البته هم پاکستاني مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم بيستلې دي او هغوی نیولې دي، د اقل کې بيستلې نیوي دي، څو ساتونه لپاره نیولې دي او ځورولې دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل دوی هغوی ټول ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو ویل چې درې ویش کال کې چې دا خپل افغانان موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوانه د څلوېښت کال نه خواته یا دېرش کاله یا پنځه ویش کاله دا دې خوا دوی خپل سرمایه ګذاري هغه پاکستان کو، لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونونه یې جوړه کړه. دوی خو یوازې جوړوی نه شو، ځکه چې د دوی تابعیت هلته نه و، خو بیا هم دوی سره پاکستانیان په شراکت جوړ کړی و، چې یعنی سرمایه د افغانان وه، او هغوی سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانانو ته یو میاشت مهلت ورکړ، دوی ټول مکاتب خو طبعاً دا ټول بند شو، د خپل د اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډېره لویه ضربه ده. او دا پاکستانیان دوی نه پوهېده چې خپل د پاکستان زیاتره ځایونه په د خپل افغان باندې آباد شو، لکه تعلیمی ځایونه د مکاتب زیاتره شو، کالجونه اضافه شو، مثلا پانتونه اضافه شو. موږ ډیر افغان لکه د پاکستان د جوال آباد او د ننګرهار دی خواته د جنوبي پوست پکتیا خو د ټول کسان خپل تحصیلات عمل ته چې دودی فامیل نه مرتنه او د تحصیلات په خاطر پاکستان ته چې د دوی خپل تحصیلات پاتور رسي. اما هم ډیر کسان د دوی ټول د افغانانو و او د مکمل بند شو د دې د اقتصادي ضربه خپل پاکستان ده، افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دوی کوي شي چې خو مشکل ده چې اوس دا دوی ټول سرمایه همالته پاتې شو، لکه دوی مکتبونه جوړ کړی وو، لکه پانتونه جوړ کړی وو، د دوی تمام تجهیزات ټول شیان همالته پاتې شو دوی ته، لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ نه افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی داسې ونه کړه چې حداقل دنه پیغام نور مملکتونه کې افغانان دوی ته هغه ورکوي، کومک کوي، دوی ته کور ورکوي، معیشتي شیان هغه د ژوند لپاره ټول ورته برابروي. اما متاسفانه پاکستان چې موږ ډېر نږدې همسایه ده، نه دوی ته کوم د کومک کوي اقتصادي لحاظ نه، او نه دوی ته کورونه ورکوله. دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کور هم په کرایه نیوله، یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي هغې نه کوله. بیا هم دوی ډېره بېرحمانه دا ماجین نه ویستله، ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه. اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه په اسلام آباد کې، یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور، کراچۍ یا لاور، دوی همالته ژوند کوي. د پخوانه همالته دوی پاتې وو او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کې هم نه وه چې موږ اسناد واخلو، یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت دین کسان اخیستی وه او دین کسان اخیستی نه وه. همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان هم دوی خپل لهجه مو او داسې دوی کرکټر هغه هم هغوی ته ورته وه، ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله. اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه، اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري، یا مثلا ویزا هم لري، هغوی درې فضاوی چې تاسو یعنی هوځي، نو ډېر کسان دوی کیسونه لري، لکه عیسایي کیسونه لري چې باید دوی بهر ملکو ته لاړ شي. نو دوی د عمل ته خپل هغه چې ویزا مې اخیستی ده هغوی هم ضروري، او دوی لپاره هم ډېره مشکل ده چې لکه دوی کیسونه هم روان دي، او دوی خواته دوی واپس اسانه کې افغانستان ته، او دغه مشکل افغانان ته پېښ شو. او ډېر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو، ځکه چې اوس ځینې کسان مجبور دي چې خپل د کیسونو په خاطر همالته پاتې شي، او نور مجبور ده چې د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي د خپل پیسو په بدل هلته پاتې شي، تر څو چې د دوی کیسونه وخت پوره کېږي او دوی د بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. محترمې ځواک، ځینې وایي سره له دې چې ښوونځي یا لیسې د افغانانو د پاکستان پولیسو بندې کړي نه دي، منظور مې صرف هغه مکتبونه دي چې په افغانانو تاسیس کړي دي، یا په یو شکل د اشکالو سره له افغانانو سره ارتباط درلود، اکثره زده کوونکي افغانانو. لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی، نو اوتومات بند شوي دي دا ښوونځي، ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمېر کم وي، د ښوونځي خاوند نشي کولای چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي، نو اوتومات بندي شي. د سیتاسي هم څاوریدلی دي.
بله بله، مونږ په دې باندې زه پوهېږم، هغه ته کوم خپلوان چې مونږ وو د دې موضوع نه موږ ته پوره معلومات راکړي دي، مونږ ورسره خبرې پکړې په دغه موضوع باندې. واقعا د چې کله شاګردان، یعنی دغه کسان چې لاغه نه او بس پاکستان خلاته دوه شاګردان کمیږي، او هغه کسان درې کسان هغه ته اوس دغه د خپلو کیسونو په خاطر باندې تللي وو، تر هغې چې دغه کیسونه انغل ته جوړېدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې، نو دوی خپل اولادونه خپل مکتبو کې چې شامل کړي وو، خپل درسونه تر څو هغلته هم تحصیل پرې وکړي،
نو ډېرې کسانې کومو ګورو لار خارجي مملکو ته نو کېدلای شي امکان لري یا د دې مسلې نمو خبر یا سوچ بالکل دلته کې تم شوې دي یا هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا پولیس سره یو بالکل هغه ته اوس کې تمې راغلي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو زما حق ته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړي پاتې شوې دي، خصوصا کله چې افغانستان ته راځي. نو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، نو د دوی برخلیک به څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعالانې محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی او محترمه پښتنه ځواک. له لنډې خبرتیا وروسته را سره اوسئ، موږ به هم در سره یو. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
آزادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله یو
سم نست او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45. محترم قمر نیازی، دا کسان چې پاکستان ته تللی وو، دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدې کابل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز طالبانو لګولی دی. د دوی بیرته راتګ به افغانستان ته فکر نه کوي چې پر طالبانو هم څه ناڅه اغیز ولري؟ آیا هغوی به تشویق نه کړي چې د خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي، نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې جونې مو له زده کړو محروبي کړي دي؟
دقیقا توقع دا کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلارې کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي، او فعلاً امسایګان بیا کوم ډول برخورد سره کوي، د کوم ډول برخورد سره هغوی مخ سوي دي، او په څومره ذلت باندې هغوی ووتل د پاکستان څخه، په څومره تهدیدونو باندې، په څومره ویر او ژړا باندې، او په څنګه یو استراري حالت کې چې نه یې مخ تر مخه خبر ورته ورکړي و نه یې کوم تصمیم ورته جدي نیولی وو، او نه هم کوم مخکنی اطلاعیه خبره سوی وه، او یو دم داسې یو په یو بې عزتي ډول باندې دوی ایستل کېږي. دلته په کار ده چې اوسنی نظام چې اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حصه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دې ته ځیر شي چې دقیقا پوهې ته اړتیا شته، او زمون خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چوپه کینی او خپل حد جاری ونه ساتي. دوی خپل حد جاری ساتي، او تر دې چې محتاج د بل هیوادونو ته ولې خپل په هیواد کې ورته فرصت برابر نکم، باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي. او ستاسو مخکنه پوښتنه ځواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې دغه پوښتنه مطرح کړه، ما سره خوند شریک کړل چې تر شپږ سو دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې د افغان ماجرینو، او د دې د ثبت او راجستر دی چې هغه د دولت ته دوی ټیکس هم ورکوله، او هغه چې ثبت یو راجستر نه دی د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې، یعنی درس ورکوي، هغه خو بیا یعنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته یې پوهه ورکوله، زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې.
دا پوښتنه ورڅخه وکړي که مولانه وی کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه ښوونځي چې تاسو یې اټکل شپږ سوه درې شپېته دا بند شوي دي او کنه دي لا بند؟
دی ویل چې فعلاً بندي په دې خاطر بندي چې یو خو داس یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دوی باندې د فشار راوړل سو چې افغانان وزي دوی خپل دغه بند کړله سینټرونه یې بند کړل شاګردان ته جواب ورکړل چې تر څو چې د امرستاني معلومیږي د طالبانو د امرونو په ادامه باندې دا خبره ورته کړې ده چې تر څو چې معلومیږي موږ سرنوشت او زموږ برخلیک معلومیږي تر هغه وخته پورې تاسو رخصت یاست کورو ته لاړ شئ. اکثر یې داسې جواب ورته ورکړی خپل شاګردانو ته، او اکثر یې په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغوی د هغسې انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سینټر فیس پوره کولی سي، کرایه پوره کولی سي، او نه هم دولت ته څه شی ورکولی سي. که څه هم هغه مالک خپل افغان ده او اسناد هم لري چې هلته شتون لري، خو بیا هم ښوونیز مرکز فعلا بند ده. نو بند شوي مرکزونه دي، دا هغه مرکزونه دي چې دا اوس فلحال بند شوي دي، او ډېر زده کوونکي ترې تللي دي افغانستان ته، او څوک یې د تګ په حالت کې ده، او څوک یې هم منتظر دي چې اسناد لري ته ودرېږه چې څه تصمیم نیول کېږي، او بالاخره دا ښوونیز مرکز به بېرته پرانیستل سي، او که همدغسې به موږ به بې سرنوشته به همدسې پاتې یو. نو دا ښوونیز مرکزونه چې ما تاسو ته یادونه وکړله دا فعلا بند دي، یوازې پېښور کې. نو که تاسو د دې څخه قیاس وکړئ چې څومره به په کراچي کې وي او څومره به په کوېټه کې، نو فکر وکړئ چې څومره موږ افغانان په پاکستان کې میشته دي، او څومره سرمایه گذاری یې کړې ده په لوړه کچه، او د څه رقم انزوا حالت سره مخ دي.
تاسو مخکې د هغو نجونو چې تاسو ورسره تماس لرئ او د پاکستان د استلو د اعلان له کبله له راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شوي دي په اړه یادونه وکړه، که په دې اړه مې یو څه زیات زموږ اوریدونکو ته ووایي چې هغوی څه ډول احساس لري، څه ډول فشار احساسوي؟
یو ډول ناامیدي حالت کې دوی قرار لري په اوسنۍ حالت کې چې بل اخره به څه وشي، ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو، ولې خپل په کور کې موهزت نه درلودله، موږ کوشش وکړل چې یو بل ځای د اقل د پوهې د ترلاسه کولو دپاره لاړ سو، او بل اخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هیواد کې ځان ته عزت ترلاسه کړو، ځان ته مقام او حیثیت ترلاسه کړو. مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو. دغه خپل هڅې موږ تر څه ډول جاری وساتو، څه ډول یو امید موږ ته لاس راکړي چې موږ بېرته دې ته وهڅول شو چې موږ نه دا لړۍ ختمه شي. نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري دوی، روحن او روانن تر فشار لاندې دي، چې دا ډېر ستونزمن حالت ده او ډېر ځورونکی حالت ده. زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو څه ته مې دوی وهڅول چې د دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم. ورته ما ورته وویل کېدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي، او دا په دغه طریقه باندې کېدلی شي چې طالبان دې ته وهڅول شي، او بالکل مجبور سي طالبان دې ته چې تاسو خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي. هغه یو اسلام موږ لرو وایي شر به خیزه که خیر ما باشه. نو دوی می دغه ته وهڅول مالکه تاسو په دغه شر کې تاسو خیری، او تاسو خپل په هیواد کې برته تاسو ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي، او برته ښوونیز مرکزونه پرانستل شي، برته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازې خلاصي ستاسو پر مخ باندې. چم دا اوس هم د زموږ خپل په افغانستان کې هغه خصوصي پانتونونه چې تر ډیره حد پورې زموږ ځوانان پکې تحصیل کوله، هغوی اوس تر ډیر پانتونونه هغه خپل فیس د شاګردانو په فیس باندې چې کرایه ورکوله، د ځای د هغه تعمیر دوه او درې تعمیرونه یې اخیستي، او د لابراتوار سامان یې اخیستي، او هغه هر څه هغوی ته په تاوان کې پاتې ده. نو ما ملکه دلای سي چې دا هغوی په خیر باندې دا تمام سي، او تاسو برتر از خپل هیواد ته او خپل په هیواد کې مبرک دغه ښوونیز مرکزونه او که خصوصي دي که دولتي دي ټول فعال شي، او دا یو فرصت دي، او طالبان په دغه فرصت کې لږ ذره په غیرت راسي، او هغه د دې هغه ویده زمير راویختي تاسو دغه فرصتونه مهیا کی د دغه تهدیدونو په او دغه زوریدونو حالت هغه مزوري او بل اخر تاسو په حقیقت تسمیمونی ولتي دا یو ډول درویا کول د پارازه دوی سره به په تماس کیما هغه وخت هم کله چې طالبانو نظام را لاو دوی ډیر خفه او ډیر تر فشار لاندې ودی ما نه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ تر ابري وکي چې هر څه وایس مونږ هغه څه خپل غږ چتو او مونږ مبارزه کوو اته اور وکړي چې دوی پلارونه ماته ویل چې انیازي سپ تاسو کولای شئ چې دوی ته مشوره ورکړي چې دوی هغه سلاریون وکړي ما ورته ویل چې اوس هیڅ مناسب نه ده د دې خلکو سره نه کیږي ولې نه که ځان دې عزت کوي تاسو او سلا وکړي د صبر څخه واخی د زغم څخه کار واخی په دغه حالت کې تاسو هر څه کوي تاسو خپل په تعاون ده ځکه چې هغه خلک خونګر مدي اوس هغه ساتي په د برخلیک د لپاره هیڅ فکر نه لري هغه فقط خپل جنګالي چې د لاس ورکړي دي هغه تشويشونه لري هغه دغه د لپاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي هغه د بل اخره به مجبور سي تصمیم ونیسي چې په حال هم دغه حالات او دغه شرایط او تفکاتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه او د حالات او د شرایط غوښتنه هم دغه دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدي تصمیم ونیسي خپل ستراتیژیک تغییر راوړي خپل تګلارې ته تغییر ورکړي د ستر دیو کاراکټر وکړي د انجنونو د تعلیم مخه دی ونیسي بلکې هغه ته د دروازې د تعلیم پرانیزي د مکاتبو دروازې د پرانیزي د پانتونونو دروازې د پرانیزي یو ډول د خلکو غملاتار دي ترلاسه کی د خلکو زړونه دي ترلاسه کی نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي کدا ډول یو پریکړه دی همداوس همدغه حالات او همدغه شرایط وکړي.
بله قدر منو اوریدونکو مش په دې خبرونه کې هغه کډوالو چې اسناد دوی په وینا نه لري د استلو په نتیجه کې د هغو افغانانو په استلو خبرې کوي چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللی دي. محترم یوسف زی له استودیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا و چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپل افراطي تګلارې تغییر کړي، اصلاح کړي، جنو ته حق ورکړي چې لښ پښم ټولګي پورته هم زده کړي وکړي. څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبره به زه اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې د جنگ په افغانستان کې راغی، دونه سیاسون بدل شو، حکومتونه بدل شو، دوی خو بدل شو، نو هر بار هر وخت مونږ ملت متضرر شو، په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله دا ده چې دغه چې چیرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هېڅکله افغانان مهاجر کېده نه، دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې موږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو، اما موږ خپل وطن ننه پورې وایران ده او اوس هم موږ په وایرانۍ کې یو. نو هیله مو دا ده چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی، دا په تعلیم څوک هم منع کوی نه شي، ځکه چې د ښځو د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي. او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی، نور طالبان باید خپله افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغانان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغان فقر کوي. او دوی مونږ د خپل د همسایه نه چې نږدې همسایه پاکستان او ایران ده، نو تاسو وینئ چې مونږ افغانان هر ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هم روزه دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي، حکومت د هغوی د دوی نه منفعت، د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر، خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نور مملکتونو کې یا په خپل افغانستان کې دوی تېروي. یعنی
ایس کله دوی په درې سالو خپل کې دوی آرام ژوند نه راکړي، نه یا په افغانستان کې یا په بیرون مملکتونو کې. داسې فکر مکه چې اروپا کې خلک چې هستلې دي افغانان، افغان بیچارهګر په هر مملکت کې دوی خواران دي، هر مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. خپل دوی خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې او کې حداقل خو دوی چې آباده هم کې خپل وطن آبادیږي. نو دوی دا موږ سیاسون تیره سیاسون یوازې دغه طالبان زه نه وایم، دا دونه کسان چې مواجه شوي اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مواجه شوي نه، د پخوا نه خلک همداسې اجداته کې د مواجه شوي دي. نو طالبان زما هیله دا دی چې حداقل دوی باید دغه افغانان چې مواجه شوي دي فرصتونه ورته مساعد کړي، او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هیڅکله افغانان مهاجر باید نشي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوس موږ ډېر کسان افغانان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان را وځي؟ دوی په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک کوئ ځئ، خو د دوی ځواب دا دی چې اما اولاد بی سواده پات شو، اما لپاره کار نشته، نو څه بدلته به څه وکړم؟ زه مجبور یم چې اما ته لاړ شم په یا اتاق ژوند وکړم، درکم ما لپاره کار مساعد شي او اما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا رمون لپاره ډیره ښه فرصت هم دره وزه چې دا دونه.
لیکن تاسو به شاید ځینو طالب چارواکو اوریدلی وي وای دا ډول خلک چې تاسو ورته اشاره کوي دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثر افغانان وای د دې شي غشتون کې نه دي، د دوی اعداد سره د
څه لازم
نه، یعنی هغه خلک چې د خپل جنونو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر تم لاړ شي.
نه د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي، د څه نه دی لکه اوس مونږ یا وشتم قرن کې مونږ اوس هر څوک د څه نه غواړي چې اولاد به سواد پات شي. او هله خو دې د دې د هم ار فرد ته ضروری دی چې باید دوی هلم زده کړي. داسې کسان دي چې زه فکر کوم چې د خپلې مونږ د طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې دوی اولاد باسواده وي، دوی هم غواړي چې اولاد باسواد باید هم داسې بې سواده پاتې نشي. نو دوی داسې نه دی چې مونږ داس اوس هم مونږ په افغانستان کې داسې ولایتونه هم لرو چې تر اوسه هم دوی داسې د مکتب هغه ورته فراهم نه ده، مساعد نشي دوی مکتب ولري او دوی هلته زده کړه وکړي. زه داسې وایم چې باید طالبان ټولو ته ټولو افغانانو لپاره زمینه د تحصیل باید فراهم وکړي. یوازې تحصیل مسله نه دی، د کار مسله ډېره مهم ده. موږ لکه چې وایو چې موږ لپاره د اوبه ډېره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم دغه اقتصاد هم ډېره مهم ده. نن موږ مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي، هر ورځ خلک بیکار کیږي. نو داسې و چې مهاجر راغی، زه په هو لازم ده تاسو وایم چې مهاجر چې راشي حداقل ښه دی چې خپل وطن او بندخوا آبادیږي. در کلو کې دغه درې څلوېښت کالو کې موږ وطن آباد نه شو په خپل افغانانو باندې، موږ افغانان نور مملکتونه آباد کړو. اوس تاسو وینئ دغه پخوا وخت کې دغه آیات آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیات آباد په خپل افغانانو باندې آباد شو. د موږ افغانانو باندې آباد شو، دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کورنۍ جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو، د دوی افغانان صدر یو بازار دی په دغه خپله پېښور کې. هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانانو کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی، افغانان چې وکوي شي چې په خپل افغانستان کې به دوباره وکوي شي دی سرمایه گذاری وکي او خپل دوه امغه دوکان نشي دوی عمل ته مختبر اوس کوي شي په خپل افغانستان کې دی امغه خپل دوکانداری خپل کاروبار دته مختوي سي. او دا ټول ضربه پاکستان ته راغی، ام پاکستان اوس نه پیږي روسو پوښي چې افغانان د دوی افغانانو باندې
خیر د دې بس یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظر کېدای شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وی دی افغانستان لپاره په اوج محل کې به شاید بهتره مې چې بل اخر یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلی وای. خو اوس دلته تشویش داده چې هغه کسان چې د خپل جنو د خپل لونو لپاره د تعلیم لپاره تللی وو، هغه په خپل وطن کې مل تعلیم به برخې شي بي دي التم اوس به برخې کیږي د یوغې برخلیک په څنګه شي اصلي سوال دلته ده نو تاسو د یوغې لپاره کومه هیله لري
زما ایره خو زه ان شاء الله داسې مطمئنه یم چې اله مم دادا امیدوار یم چې ان شاء الله ورځ پر ورځ ان شاء الله حس به خشي مونږ ډیر امیدوار یو
یعنی تاسو د طالبانو په چلند کې څه تغیر ویني څه بدلون کې راغلی دی په دوه کالو کې
ان شاء الله کې ان شاء الله چې تغیر راغلی دی او ان شاء الله زه مطمئنه یم چې دا مسله تر اخره پورې نه پاتې کیږي کېدای شي چې زر تر زره دغه مشکلات ستونزې شاید حل شي او دغه مسله ده چې فقط دغه د مهمه ده چې طالبان د خپل دغه ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې د شپږم ټولګي نه خواته چې مکتبونه بند دي یعنی پانتونه بند دي یعنی دوی وایي چې موږ نستاب ته تغیر ورکوو نو امیدوار موږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو ژمی ده اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده مکاتب رخصت کیږي او راتلونکی نوی کال چې راځي نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر هم دغه ماجین خپل اولادونه په خاطر وطن ته لاړ لکه ایران ته لاړ لکه پاکستان ته لاړ او دوی څومره مشکلاتونو سره دي مواجه دي او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی نو مونږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته خپل ملک ته داسې فراهم وکړو چې دغه فرصتونه چې موږ لپاره مساعد شي فراهم شي ولې خلک د افغانستان او د هیڅ کله څوک دغه ځای نه نیسي دغه فرصت څه شی ده اوس سیده خامن اهمیت وای د طالبان همیشه وای چې موږ اهمیت مراوسه ده یوازې اهمیت یوازې داخله دی چې اهمیت یوازې به در انتحاری او انفجار د خبره اهمیت د انسان ژوند هم دغه اهمیت پورې حل دی ځکه چې زمن سبا چې عاید نه رما ما اولاد تعلیمونه کی دغه ما اهمیت خو سیب نه دی دا ټول شهم چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي چې خلک بده د افغانستان نه باید ونوزي او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره د فرصتونو مسایل کې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورت دروازې ته باید لاړ نشي تاسو وینئ چې د روزانه سونه کسان په دغه ریاست پاسپورت سرکونه باید اته هغه سرک مکمل بند ده هر ورځ خلک په دې ده چې د افغانستان نه باید دوی افغانستان ترکی باید یو بل مملکت ته لاړ شي نو ولې موږ افغانان دغه ځای لاړ شي زه ډېر افسوس په دې نه کوم چې موږ ډېر ښه خلک یو موږ ډېر اهل قلم موږ ښه کسان چې تعلیم یافته کسان دي هغوی همیشه په دغه غه دي چې باید د وطن نه لاړ شي هر یو چې دوی وطن خوشي کوي باور کوي چې زه ډېره مایوس کېږم ځکه چې هغه کسان چې تعلیم یافته کسان اغه خپل کوشش کوي چې لاشي ست لپاره خپل اولاد لپاره چې وایي زه خپل غو تاسو کده یو تعلیم یافته ما اولاد به سواله باید پات نشي نو مونږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شروان ته د خلکو تملات لپاره چې دوی فراهم کوي زه مطمئنه يم چې هیڅ افغان د افغانستان نه بیا نه وځي ځکه چې اوس ستونزې مشکلاتونه یوازې په پاکستان کې نه باور وکړي چې په ټول دنیا کې دغه مشکلاتونه ماجرین لپاره پیدا شي د حال حاضر بله غوړم چې اله مده طالبان نه ده مونږه طالبان هم مونږه ورونه دي مونږ خپل د افغانان باید خپل ستونزې مشکلاتونه په خپل وطن کې باید وی حل
حل
نورم به مونږ د نور مملکتونو کې مونږه مشکلاتونه ستونزې لکه په قطر کې لکه په بل مملکت کې بل مملکت کې مونږه نشاستونه او مونږه خبرې اترې حل فصل کېږي نه مونږه د افغانانو مشکلاتونه د افغانانو ستونزې د غدي افغانانو مسله باید په خپل افغانستان کې باید وي
بله ډېر مننه
ولې مونږ پر دای مملکت لا شو
سلامت اوسې کور ودان محترم یوسفزی محترم نیازی پاکستان ویلې دي چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي البته د اول پړاو دی چې بي اسناد کډوال باسي په بل پړاو کې اسناد لرون کې هم باسي نو تاسو دي افغانانو لپاره څه وایي سوغ افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غک پیوشي چې وخت بنلري فرصت بنلري چې خپل وسایل راټول کړي خپل کاروبار راټول کړي نو دغه لپاره څه حل لار ویني دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللی دي دغه حق دي دلته ترې وغواړي.
دقیقا پردی کټوي تر نیمه شپه ده، د امسایا کور د امسایا کور د خپل کور خپل کور ده، او دا به د ملک مخکې چې ما یادونه وکړله د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای شي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړی، چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي هغه دي ټول راسي خپل هیواد ته، هغوی ته د فرصت ورکړي چې راسي خپل په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي، راسي خپل په هیواد کې پوهنتونونه پرانیزي، راسي خپل په هیواد کې خصوصي ښوونیز مرکزونه جوړ کړي، ښوونځي جوړ کړي، اجازه سته ټول افغانان کولای شي چې انجونې والکان ټول کولای شي چې خپل درسونه ووایي. دا به هم د یو کار فرصت دې ټول د لپاره کاری فرصت وي، او هم به د تحصیل فرصت وي، او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړل چې نه یوازې په افغانستان کې دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي، دا به یو ډیر ښه فرصت وي. او که دا فرصت ښه طالبانو استفاده و نه کړ د طلایي فرصت څخه، دغه فرصت یې برابر نه کړ، پاکستان همیشه دا خبرې کړي دي او کوي د امتیاز اخیستلو لپاره پاکستان دا خبرې کوي. نو زه په دې سل په سل کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه طالبان استفاده ونه کړي، زموږ همسایګان به بیا هم استفاده وکړي، او هغه حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګری ملتونو څخه اخلي هغه به په څو چنده اضافه د ملګری ملتونو څخه غوښتنه وکړي، او ملګری ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي، او پاکستان دې ترازی کی تر څو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي، چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده، او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده، چې او هم هغه افغانان چې مخکې هلته میشته سوي دي سرمایه گذاري کړې ده او زړه سي کولای چې خپل سرمایه به ځای کړي، که څه هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه گذاري کړي و چې مونږ باسي نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو کنه لرو ګرد در څخه وځو چې تا ته هم ضربه درکونو دسی بدون بیان پرېږدو چې واځي یې مونږ افغانان ضربه وویني، نو ته هم ضربه وویني چې مونږ ټول در څخه وځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرأت ونه کړله، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای، او که طالبان دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو موټی شي، او هغه کسان چې هلته سرمایه ګذاري کړې ده هغوی به هم خپل سرمایه سر راټول کړي، ورته ووایي چې مخکې تر دې چې ته مونږ ته جواب راکوې، یا ته ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړیې دوبلایی کوې، نو تر هغه ښه ده چې زه خپله درته ښځم، خدای په امان، بای بای ورته وکي او خپل وطن ته راستنه.
ایو په له پښتنم له تاسو څخه هغه ده چې تاسو ویل چې هم په پاکستان کې له افغان شزو انجونو سره په تماس کې یاست، هم په داخل کې په تماس کې یاست، هم دې هغوی لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه ایستل شوي وي، افغانستان ته راغلي وي او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي او هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري څه وکړي په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکي، حوصله وکي، تحمل وکي، خیر ده، هیڅ وخت د شپې تیار تر پای پورې نه پات کیږي، بل اخر سهار کیږي، تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوزئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځانه مقته کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې مې د هر یو سره دغه مې غوښتنه ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې تحصیلي ورته کولای شي، فرض مثال په کور کې درس ورته ورکولای شي، د یو ساعت نیم ساعت دپاره دوی مصروفه ساتلی شي، دوی ته مې ویل دي چې د مطالعه لار خپل کړي، د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري د هغه لارې څخه مطالعه مختوي سي، معلوماتونه ترلاسه کړي، او دغه د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسه مه ورکوئ، دا رسۍ دغسې خپل په غاښو باندې کلک ونیسئ، تر څو چې تاسی هغه ورسته چې تاسو ته فرصت درکول کیږي تاسی دومره څولري د ځان سره چې برته د رښتیا ته دغسې ادامه ورکي داسې نه چې تاسو ته دلته سټاپ لګول سوي او برته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي هلته بیا نو ته خپله حیران یې چې ته اوس څه وکړې د کوم ځای څخه شروع وکړې او ځکه چې سخته فاصله ده اوس درې کاله سو درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې سوي دي او په کورونو کې دي نو د دوی څخه یې ما غوښتنه همدغه وه دغه ده او همدغه سپارښتنه مې ده ورته چې مطالعه وکړي خپل منځو کې کوشش وکړي که تاسې په لوړو صنفونو کې یاسې دولسم او دیارلسم صنفو کې واست یا څوارلسم صنفو کې واست یا فرض مثال پوهنتونونو کې واست در معلمینونو کې واس تاسې هغه ښکته طبقه ته درس ورکوي هغه ښکته طبقه دې خپل تر ځان ښکته طبقې ته دې درس ورکوي او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسې رهبری کې هغه تاسې رهبری کې زما د خوا چې تاسې هر ډول کومک ته اړتیا لري کتابونه درته ډاونلوډوم در تاسو مې چې هر کتاب تاسې پکاري هغه در تاسو مې چې تاسې خپل مطالعه ته دوام ورکوي یعنی دا د مطالعې فرهنګ مې یروي او دا تر ډیره حد پورې د فامیلونو له خوا په هم زه الحمد لله د کورنۍ څخه خوشاله یم ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوه سوي دي او خپل لورګانو ته دغه ډېره یو ښه فرصت برابر کړې ده اکثر پلرونه خپل د شپې د خوا خپل لورګانو سره درس وایي او هڅه کوي کوشش کوي چې وحد سوي متوجه کی چې ناهیلي پاتې نه سي بلاخره دا توره تیاره به تیریږي او بلاخره به رڼا راځي او بلاخره به شپه سهار کیږي
هله ډیر زیاته مننه زموږ همم دا هله ده ډیرو خلکو هم دا هله ده او تمه ده چې دا هله د ټولو پوره شي له محترم قمر نیازی محترم ممتاز یوسفزی او محترم پښتني ځواک څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ لته سوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه یاوري
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې د ننګیالایو شازلمو وطندې د وختې دلو دریالو وطندې ننګیالایو شازلمو وطندې د وختې دلو بریالو وطندې ازبکو هزارا او تاجک میا دوا دلتا ازبکو هزارا او تاجک میا دوا تول سر یو دیدا دورونو ملیا تو وطند دتوریالا یو میڑنو وطند بدورت مگورنن دیگی دزمرو وطند دتوریالا یو میڑنو وطند துரியாலையோ மேடனோவ தந்தே தனங்கியாலையோ ஷாசல்மோவ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியாலோவ தந்தே தனங்கியாலையோ ஷாசல்மோவ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியாலோவ தந்தே پننگ باندې مېم قهرمانانو سیګي داد پامیرو هندو کوش ته جګورو وطن دې د توریا لا یو مېړنو وطن دې بد وخت مګورن دېګه د سمرو وطن دې د توریا لا یو مېړنو وطن دې د توریا لا یو مېړنو وطن دې ننګیالي شازل مو وطن دې د وختې دل بریالو وطن دې ننګیالي شازل مو وطن دې د وختې دل بریالو وطن دې وطن دې